پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د نیټ پرایس په وینا متحده ایالات به دغه راز له خپلو متحدانو سره په ګډه پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو منع کړی شوي او د سفر په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما نوی مرستیال پودزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. خغلی پوتسل چې له 2018 تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې. د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستيال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خبر شوې افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. آیسلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 9.5 میلیون آیسلندي کورونو چې 294,000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې ادارې او چا د آیسلند د مرستو چې په افغانستان کې به د ژوند ژغورنې په بیړنیو چارو لګېږي مننه کړې او ویلي دي چې په دغې مرستې سره له 2020 کال راهیسې له دې صندوق سره د آیسلند سخاوتمندانه مرستو اندازه 15.5 میلیون آیسلندي کورونو ته رسېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانونه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل غړو غوړي چې پر روسي فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوی سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلنکن چین ته هم خبرداري ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال رامین تولویو وویل چې خاغلی بلنکن به دا موضوعات د جمعې په ورځ د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي. خاغلی بلنکن نن د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې دای له خپل چینایي سیال وانګ یې سره خبرې وکړي خو دا تمنه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون د روسیا او بلاروس هغه غوښتنه رد کړه چې په لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. د یخی پر سر د هاکی د نړیوال فدراسیون بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیز نه د لوبغاړو خوندیتوب پریکړه ده. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پر اوکراین د روسیې تر برید څلور ورځې وروسته د فبروري په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیا او بلاروس ملي لوبډلې او کلبونه نشي کولی چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کړی. امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښې خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبیونه ناسی ما ځای نه نه تختونه نه پنسل نه شون نه قلم شون شیشه ای کلم.
د وچکالۍ له امله په میدان وردګو ولایت کې هم خلک د ژورو څاګانو کیندلو ته خلکو مخه کړې ده چې دې مسلې نور ستونزې زیږولې دي.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې موږ اوبه وچې کړلې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونې خبرونه کې به واوري چې د بهرنۍ مرستې له کمې دو سر د مخدره موادو د متعدانو د درملنې امکانات هم کم شوي دي.
چوار ته پتاویل مونې نسی په موږ یار بو جاد خرڅ نه لرو چوارې کو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د لوی اختر په مناسبت د نوموړي خبر شوی پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلې هغه د اړیکو د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې خو داسې مهال چې په عصري او دینی علومو یې ټینګار کړی له خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هبت الله وای د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکی اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب وایاندویانو رسنیو ته لیږلې او یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې پکې لیکل شوی دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې خیو پیاوړي ډیپلوماټیکی اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې و ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري پنځه توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یوه سرحدي خار توغول شوي خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. مولا هبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړي خو د اقتصاد پیاوړتیا بیا رغونی او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پریکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کیږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. مولا هبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ترجمانه بللې او له ژورنالیستانو یو وخت چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي خو په افغانستان کې خبري اعلان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبري اعلان په خپل سري ډول نیول شوی او شکنجه شوی دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبري اعلان بندیان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازبکستان ویلی چې د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د هیواد په جنوب ختیځ کې پر یو سرحدي ښار ګوټی شتل شوی خو چاته زیان نه رسولی دی. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې دغه توغندي پر ترمس ښار کې لګیدلی او یوازې څلورو کورونو ته یو څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلی چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. چارواکو دغه راز د هغې یوې ویډیو په اړه چې پکې زیانمن شوي کورونه ښکاري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت چې ګاونډیو او نور نړۍ ته د افغانستان له لوري د نه ګواښېدو ژمنې کړې دي دغه راز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیره اپریل میاشت کې د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان څو توغندي شتې دي خو هغه مهال د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا ناسمه وبلله. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بل خو د نورستان ولایت چارواکي هم منی چې په دې ولایت کې اکثره خونځي ودانه یو سرپناه نه لري، خو له مرکز سره د غستونځ شریکه کړی دا او هڅه کوي چې د غستونځ ژر هواره کړي. نور په دې رپورت کې
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ خونځي چې لوګ دو کلونو رئیسی ویجاړ پروت دی، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې خونځي زده کوونکي وایي چې خونځي ودانۍ او سرپنان لري، په سختو لارو لکلي خونځي درازي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې خونځي رخصت وي. د عائشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبي مناناسي ما جاګي نانا تختونه نه پنسل نشون نه قلم شون شیشه یې قلم.
نوموړي وایي: خونځي مو لکلي لري دی، زه غواړم چې درس وایم خو قلمونه کتابچی او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځنۍ خونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که بیا دا باسي جنکان راشي یا ماشومان راشي درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځنۍ خونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکۍ هم نه لرو او نور سوکیګانې خو بېخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کینی او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو او هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځنۍ خونځي مدیر محمد نور وایي په تیر جمهوری نظام کې هم دوی له حکومت نه خونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاو د برابرېدو غوښتنې کړې وي او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي، لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد دی چې درې سوه شاګردان کېږي. مرم دی باد او باران سره دلته راته کو هغه نه شي کولی، که ازمن بس ګډوډ غوندي موږ دی هغه سره مشکل سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړي چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو لپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا، د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له ډلې 14 زره نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
و موردل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 80% خونځي ودانۍ نه لري. د ملګرو ملتونو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشت کې ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه له یوې لنډې دمه وروسته تفصیل اورئ. د ملګر ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرۍ تر نږدې 40 زره پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندواري مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندواري او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکې دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شاملې دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا منی چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابله ګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسائی ولادی ډیلیوري لپاره په کمپو کې پوره تنظیم ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکي، کوم خاص مشکل نشته. ولې شای چې زه باید وایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي. خو دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شي دي هغه ښځې دي.
د نسایا ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تیره پر امیندوارو ښځو بد اغیزه کړې او ډیری تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایا ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تیر مخم ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزلې زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبنده یو افت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې دغه ادارې په ورستو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنې پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوې دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایت روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوې دي. روسي مرګونه زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د وژل شو کسانو شمیر له زرو زیات خودل شو او شاوخوا 3000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، بلینکن به په دې سفر کې کوم مهم مسایل راپورته کړي؟
او مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی بلینکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي. دا غونډه د جولای په 8 نیټه د اندونیزیا په مالی ښار کې په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلینکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوی رسنیو ته ویلي بلینکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبري وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا ته رانه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غله دانه پټه کړې او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلې دي چې د اوکراین غله بهر ته صادر نه شي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له ملګرو ملتونو او ترکیې سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلې دانې قبضه کول رد کړي دي.
روسیه هم د جی شل د ډلې یو غړی ده. د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په غالب ګمان په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا بلینکن له لاوروف سره د کتنې نیت لري؟
دا ستامه نه کیږي چې بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلینکن د 13 فبراير میاشتې له وروستیو چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نیټ پرایس ویلي دا ممکن و یا مناسب وخت نه دی چې دواړه وزیران سره وګوري، خو دا احتمال رد نه کوي چې ممکن په غونډه کې سره مخامخ شي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو عام رودل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د انډونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده، د یونامه په همکاري وزګارو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې روانې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې دا سازمان 2 میلیونو کسانو ته د کاري فرصتونو د موندلو په هڅه کې دی. دې وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاری الدین محمد حنیف د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د یونامال مرستیال ډاکټر رامیز الکبروف سره لیدلی او په دې لیدنه کې د افغانستان په وروستي اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د وزارت د ډاکټر الکبروف له قوله لیکلي چې دوی هڅه کوي د همکارو بنسټونو په مرسته 2 میلیونه افغانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي، چې له دې سره به د بشري او عاجلو مرستو د پروژو مرحله د بنسټیزو پروژو مرحلې ته واوړي او د وړو او متوسطو سوداګریو په ملاتړ سره به بیکاری او غریبي راکمه کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست یونامال مخکینیو مرستو مننه کړي او له دې سازمان څخه غوښتي چې د بنسټیزو پروژو د عملي کولو لپاره د په افغانستان کې د فقر او بیروزګاری په ختمولو کې مرسته وکړي. د خوست او فراه په ګمرکونو کې انالوګ تلیف فعال شوه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د یادو تلو په فعالیدو سره سوداګرو، موټر چلوونکو او د ګمرک کارکونکو ته د دې ترڅنګ چې د وزن د تللو چاره اسانه کیږي، ورسره د وزن معلومولو او د عوایدو په ټولولو کې د فساد مخنیوي هم کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د فراه د ابو نصر فراهي ګمرک نوې فعال شوې تله 22 متره اوږدوالی او 10 لوډ سیلونه لري او د خوست ګمرک تله 3 متره اوږدوالی او 8 لوډ سیلونه لري چې هر تله د 65 ټنه وزن د پورته کولو وړتیا لري. د مالی وزارت ویلي چې ډیر ژر به د نیمروز ګمرک او حیرتانو بندر کې هم د صادراتي توکو لپاره ورته تلې فعالې کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومنه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغښو.
ډیپلوماټ خبرونې د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پایته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. ورستل ولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیره یې اسلامي دینی عالمان وو. شذو ته اجازه نه و ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده. په ځانګړې توګه ورستل هغه چې دوی د شذو واقعیتونو حقونه محدود کړل. د پنځم به په ورځ د غونډې په پایل کې د کابل پولی ټکنیک په هنتون د لوی جرګې تالار ته سیر مده د زوږغونه واوریدل سول. ورسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبريالانو ته ویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس د ذکر چې ګومان کیږي لاسي بم یې درلود، خو د زیاته کړه چې د اندیشنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته او په یو بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنگیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یو ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یو ډله شي چې مخونه پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای سوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یو کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکو اړوند راغلی چې د ورستل هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه د کابل کتاب پلورونکو په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړي، خو اوس د لندن په یو هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړي ده. وروسته لولو چې نه شپې تکلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په 18مه برتانیا ته ورسید او په هوایی ډګر کې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پر مختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بېلابېلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نور پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی، ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په میدان وردګو ولایت کې د ژورو څاګانو د کیندنې له امله د اوبو سطح لا ښکته شوې ده. د ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړې او د څښاک اوبه هم په سختۍ پیدا کیږي.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینې وچې سوي دي.
څاخه خو وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده، خلک ډېر د ستونزې سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړې دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې، نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو بارمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی بارمې وویلې په شمسۍ باس شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خدا د ادبي والي دي، موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته په کار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق دپار یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپله هم نماینده یې دغه کلي ټول هغه پکرې شوی او قاطي اوس خبرونه شو بېرته نو دا د کوربت بند چې جوړ شوی د موږ د کرتو سید آباد ولسوالۍ دپاره ګټوره تمامې ده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربېره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډېری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
د اوبو د سطحې د ټیټي دو ستونزه یوازې په میدان وردګو ولایت پورې نه ده تړلې، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې چې وچکالي ده دا ستونزه شته. اوس به ستاسو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو پرېښي دي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. فضل السلام زموږ د ننګرهار ولایت د سارک غلجي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دالته نوی ټوکنې شروع شوې دي، د انجینران راغلي دي، پونډې توزیع کړې دي، پونډې غریبانانې پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځبوکې تسنډ کوي.
سلامونه نیکې هیلې ازادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کی، په دې خطر چې هغه خپل ځان لپاره، د خپل دوستانو لپاره، د خپل خپلوانو لپاره او ویشي او هغه مستحق نه دی او هغه تی ورګي باید چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی د دې خبر نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې ټول افغانستان کې باید بشری حقوقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي، مؤسسات دي او که شخصي وي، هغه ټول باید د خور غریب مظلوم سره چې مرستې کوي باید په خپل لاس یې وکړي او نه د دوی په لاس باندې. ولې دوی چې دی په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه ویشي، نو دا زمونږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه استاسې سره وصل یم. د حکومت لوړ پرو چرواکو ته همدا هیله ده چې په خوست ولایت کې په څارویو کې رقم ناروغي خپره شوې ده. خیله کوم چې دا هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کېږي او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي دې ته دوای دپوره درمل او باید پیدا کړي چې دغه علاج وشي او خلک د دغه مرض څخه وژغورل شي. په درناوی مننه، خوشحال اوسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوی مرستیال پورزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې د کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پورزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د 40 سترو صنعتي هیوادونو جی 40 غړو وغواړي چې پر روسیې فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوې سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلینکن چین ته هم خبرداري ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولو ویل ښاغلی بلینکن به دا موضوع د جمعې په ورځ د اندونیزیا په بالی ښار کې د جی 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخت کال به افغانستان د نشه یي موادو د نړیوال بازار برخلیک ټاکي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سخت کال د پخوا په پرتله ډیر کوکنارو کرل شول.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د بهرنیو مرستو له لګوالي سره د معتادینو د درملنې اسانتیاوي تر نیمایي لګې شوې دي.
امارات اسلامی چراغل ده د 80 بستر کلینیک ته چمش په خپل زه 2-3 واره ورغلم چې ورته په تحویل مونینس.
دا چې نشه یي مواد ولی د ماشوم د نقصان لامل ګرځي په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره غېدلی یو.
مخدره مواد د مایع کې ګډیږي باعث دي کې چې به وخت هغه مایع توی شي کړی چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره موجی کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
د حمید الله په نوم یو معتاد وایي ځکه معتاد شوم چې ملګرو راته ویل نشه سړی خوشاله ساتي.
د خپل نشایونو مرګرو بوونه مو ته پلان تړل او ځانې توپاک چنټه سي بیمړ کوونه د توپاک چنټه به تنويسم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
زمون پانتون خلاصو اوس کور ته زم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. علي شاړي موري
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه نړیوال بازار ته د نشه یي مواد وړاندې کولو او غوښتلو کمول د طالبانو حکومت د چلن په سرنګوالي پوری تړلې بولی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې بشري ناورین ته په کتو سره دا امکان شته چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر شي. خو د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو پرته ادعا کوي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو تر ویجاړېدلو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډېر سوی دی. که څه هم د UNODC په تازه راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو جوړول روښانه نه دي بیان شوي، خو پر دې ټکي ټینګار شوی چې نړۍ ته د نشه یي موادو وړاندې کول او غوښتل په افغانستان کې د نشه یي موادو د جوړولو په ډیروالي او کموالي پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ په نړۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې ډېرې کړي دي.
له افغانستان څخه نیولې بیا تر اوکراین او افریقا پورې بې ثباتۍ د هغو خلکو شمېر ډېر کړی چې مرستو ته اړتیا لري. له ننګونو څخه ډک په داسې وضعیت کې د نشه یي موادو کاروبار په چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی.
که څه هم د UNODC ادارې په دې راپور کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي او معلوماتي سرچینو یادونه نه ده کړې، خو په دې راپور کې ادعا شوي چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دا معلومه کړي چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه به منفي او که به مثبتې پایلې ولري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه بریالي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې سږ کال د پخوا په پرتله په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریخ راټول شوي او زیرمه شوي دي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سکل د پخوا په پرتله ډېر کوکنارو کرل شول. که په راتلونکو 15 کلونو کې هم کوکنارو نه کرل شي، په افغانستان کې د سیمې او سیمې هاخوا هیوادونو لپاره کافي تریاکو زیرمې شته. دا زیرمې کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې او استخبارات چې یوه شبکه جوړه کړي د دوی په واک کې دي او د دوی په ملاتړ تنظیم کیږي. دا شبکه له افغانستان څخه بیا تر روسیې او اروپایي هیوادونو پورې غځېدلې ده.
که څه هم د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د مشر په فرمان کې د نشه یي موادو ټول ډولونه شامل دي، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو د دوام په اړه خورا ډېره اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ په خلیجي هیوادونو کې هم تازه د افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو یو بازار د جوړېدو په حال کې دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی مرستو کمیدل د دې لامل سوی چې د نشه یي موادو غوښتنې کمیدل او روغتیایي پروګرامونه زیانمن شي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم له دوی سره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د معتادینو د درملنې ادارې داسې مهال د خپلو مالي امکاناتو په اړه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوي چې د نورو بحراني هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشه یي موادو غوښتنه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چوار تو پتاویل مونینس پای مور یاره بو جاده خرڅی نه لرو چوارې کو
جنباز د څلورو کالو راهسینه شکوي د لشپګو میشتو را پدی خو هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ځان بستری کړي، خو په دې موده کې چې هر دروازه ټکولي چا مثبت جواب نه دی ورکړی.
امارات اسلامي چې راغلی دی د 80 بستر کلینیک ته چې مور په خپل زه دوه درې واره ورغلم. چوار تو پتاویل مونینس زه مول مون نه چوازه ډیر دغه عملیان ورغلی وای موږ یاره بوجه د خرڅې نه لرو چې وارې کو ولې نه لرس وای در مخو چې و او چا کومه کوي اوس یې موږ نه لرو چې دلته د یو نه پر خرڅې موږ نه لرو یاره نه پر په تعویل نه نیسو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هغه راپور چې یوه اونۍ مخکې خپور شو پکې راغلی چې دا مهال په نړۍ کې 280 میلیونه معتادین ژوند کوي. په دې راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې له کړکېچ سره مخ دي د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او پر دې ټکي ټینګار شوی چې په دې هیوادونو کې معتاد ځوانان او ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د نجات مرکز د نشه یي موادو غوښتنې کمولو د برخې مسؤول محمد امان روفي وای د بهرني مرستو کمیدل د دې لامل شوی چې د دوی بسترې کېدونکي ناروغان سم نیمایي راکم شي.
در سال 2022
موږ د 2022 میلادي کال لپاره هدف ټاکلی و چې د 1550 ناروغانو درملنه بکوو، خو له بده مرغه د کافي بودیجې د نشتوالي له امله زموږ دا پروژه وځنډېده. یوازې یوه میاشت پاتې ده، موږ نه شوای کولای چې خپل هدف ته ورسیږو. اوس 591 ناروغان درملنې ته چمتو دي، خو له بده مرغه چې موږ پیسې نه لرو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په خزو کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د هرو دوو کیمیاوي یا NDMA نشئی موادو له معتادینو څخه یوې خزه ده، خو د نارینه او په پرتله خزې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤوله ډاکټر شایسته حکیم وای نه یوازې دا چې د بستري شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې اقتصادي ستونزې لري، بلکې څو میاشتې کېږي چې د دوی کارکونکو ماشونه نه دي اخیستي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مرکزونو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د نشه یي موادو غوښتنې کمولو برخه په بشپړ ډول هیره کړې ده. که څه هم نړیوال روغتیایي سازمان، د اروپا پارلمان او UNODC استازي زموږ دفتر ته راغلل او ژمنه یې وکړه چې د کارکوونکو د معاشونو په برخه کې به همکاري کوي، ځکه څلور میاشتې کېږي چې زموږ کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او د ناروغانو خواړه هم کم شوي دي، خو تر اوسه د ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي.
ملګری ملتونه داسې مهال د معتادینو د روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له 9 میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې له 80 مرکزونو څخه تر 40 ډیر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو له مخې په وروستیو میاشتو کې ډیر با تجربه او متخصص کارکوونکو یې د میاشتنی معاش نه اخیستلو له امله خپلې وظیفې پریښي او یا له افغانستانه بهر تللې دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شئ. نشه یي مواد په معتادو امیدوارو خځو کې د ګڼو ناروغیو او روغتیایي ستونزو لامل کیږي چې له دې روغتیایي ستونزو څخه یو هم د ماشوم نقصان او تر وخت مخکې د ماشوم زیږیدل دي. دا چې نشه یي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي، څه ډول نشه یي مواد ماشوم زر نقصانوي او په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان لاملونه څه دي.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کی
تاسو د نشي موادو خبره وکړئ چې دا پر جنین باندې زیات تاثیر کوي او بل اخره د نقصان سبب کیږي په امیندوارو خزو کې د دې لامل څه وي
کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ د ټول وجود اداره کوي دماغ د ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیشي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع نه د هغه ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي
مواد خو ډیر زیات دي نشه یي مواد مختلف ډولونه لري په دې کې کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر د نقصان سبب کېږي
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیول تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم په مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبودي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډیر نقص کوي خپل ماشوم باندې مستقیم ورپسې د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلې شو نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کیږي
د حملګی یا د امیندواری په کوم میاس کې یا په کوم وخت کې زیات خطر د نقصان موجود دی
مجموع کې د حمل پروسه چې ده تقریبا درې ترمستر اول ترمستر دروم ترمستر دریم هر ترمستر درې دورې په دغه اول دوره کې چون یو نطفه د تولیدي نو د اول ترمستر کې د ډېر خطرناک ولې چې مثلا یو دیوال او چیرته جوړ کې هغه تاده وي کوږي اغه پایدار نه پدې کې خرچه پکې په دې کې مخدره مواد نه پرې دي چې دغه صحیح د فیزیولوژي نه غوښنه دغه پروسه صحیح شکل سره مخ کې وړي او به دې مایوبت کېږي ډېر چې نو څه په دا اول مرحله کې دې نو څه دوه مرحله کې چې د درې میاشتې شپک مشت پورې د کوم ډېر نو ور شي د کې اعضاء جوړي مخدره تو کې د مور پوینه کې ماشوم باندې هم بد اغیزه کوي په درېم ترمستر کې هم نقصانات شته نو کټګوري کې اول کې ډېر نقصانات دوم کې دریم کې په تدریج سره داسې نقصانات یعنی به نقصان هیڅ دوره کې نه
هغه متادو خزو د شي امیندوار دي هغه ته متوسیت څه ده تر څو چې دغه د نقصان سره مخ نشي یا ماشوم سیق نشي
مخکې دې نفر تصمیم نشي چې مثلا طفل یا ماشوم دنیا ته راوړي خاص شرایط لري مثلا آرامی د سمین نگانه د اقتصادی د نگانه د تغذیه د نگانه یعنی د ماشوم رول او سالم فضا ته ضرورت لري یا په چیر یا فامیلو کې چې یا پلار یا مور روغ دي نو زما پیغام سره چې ورشو د مواد د قطع کړي ني او د رواني نگانه جسمی نگانه د صحیح روان او سالم جسمونه لري نو دا هیڅ کله د حمل کوشش دیونه کوي ورته چې کله چې ماشوم د دنیا ته راوړي په مخ کې مرز وکړي چې هیڅ نه پرونی امراض مثلا ډیپریشن یا خفګان یا انزایټي یا نور د لیوانتوب اساس د سره موج کیږي په دوم مرحله کې چې کله د مواد قطع کې ځان خطرځي کی چې د ماشوم د سوی شکل نه او د سخت جلوګری وشي کچيري دوړه زوجين مور او پلار په مخدره موادو اختوي مخدره مواد استفاده کوي باید دوره تصمیم گونی سی چې د مواد قطع کی چې مور مخدره مواد قطع کی پلر په تړلې فضا کې یعنی په کوټه کې مواد استفاده کی بیا هم مور غیر مستقیم شکل سره دغه مواد تنفسي او سلامه ماشوم ته زی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوې قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د خوست ولایت حمید الله په 14 کلنۍ کې لومړی چرچی او بیا ورو ورو خیخی او نورو نشه یي موادو ته مخه کړه، او 15 کاله کې چې نشه کوي. حمید الله چې اوس په یو روغتون کې بستر دی زیاتوي چې پر نشو یې ډېرې پیسې لګولې دي. دا چې حمید الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې مخته کیسه کړې ده.
اول هم بس چار سے نہ شروع اکڑا ہے نہ داسے بیا شیشا شو یا بیا ہم داسے گلائی خوڑے دا تری مردولے شوئے زگاو شوئے بس ونی مر گری بول ویچے یعنی دیر بس رکھا پاو بے ویچے روشا دا شای وکا زلب دے یعنی بس خشول بوشے نورا مدا اندیا پی کرنا اللہ رولو چوانی مونگ بدا سے زیتا زو تب آیای تبوت بس ایو وقت پوری بس مونگ زلو خوشلتیا والورا بس چی وزی پیم خات میں شوئے دا یعنی خبگیان سر مو خو مخ کور کې یعنی مشکلات به زیات بود، پیسې به نه رکبلې چې ته نشه کوې داسې یعنی ورونو شای هم نه ده وړی، خو خپل یعنی شخصي توپنچې مې ورسره وې، دا مو خرڅې کړې دي، د هغې نشې ته ګرنیټونه به ورسره وو، دا مې خرڅ کړې دي. ما ورته وویل چې دا مې خپل شای ده، بس دا به خرڅ کړو، ما به بس پیسې په نشو باندې ورکولې. ډېر یعنی مشکل سره مو هم مخ یو، د خپل نشایونو مرګرو به یعنی مو ته پلان تړله و چې یعنی توپاک چنټه سې بي مړ کړو، یعنی د توپاک چنټه به تینه ویسو. دومره غږ کړم چې وایه ډزولم، خو الله پاک باش کړم، زون مې خلاص کړو. مخ ته مو ذهن ښه ټیټ به چې په نشومه برید وکړو، یعنی درسونه هر څه غیره نه پاتې شول، ذهن مو ډېر کمزوره شو، کورنۍ چلن والا ډېر ضعیف شو. چانه مخ ته مې څومره قادر ایزاد پوچ په نشم برید وکړو، نیم په نیمایي شو. خو هغوی به ویل به چې بس توسې یعنی نشه ما کم و به بس دلته نشه نشوانه اخیر دا یعنی بس په ظلم زیاتی باندې دلې رو است. ډېر زیات زیاتې ووهلم انې په ولچکو کې راوړم دې ځای ته. مور پلاران ډېر راته خفه و چې دا به اوس کوم ځای ته وري. ما چې دلې روس د مانې بستر کړم اوس شکر الحمدلله به ځاینې جوړ تیور شوم دومره والله هم مې پیل حل نه دی کړی خو انې پلور کابل اثر کړی دی چې دې ځنه چې روز انشاءالله ورو به دې ته وږم ښځه به دې ته وکم خو چې لوره دې کورونه لو سوفله چې ده کوم کې
زهرو کاربان با دیخ پرونه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیرل کی گی پیاد ولغی چه داخ پرونه ده ازادی دادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم آوری دلیشه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شه ده چې فرید د پوهنتون دی وټولګیوال کر ملم کیږي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ځوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلک کې لویږي. دا چې فرید ولی او څنګه بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمله ماخام د جبار کرم میلمانه یو زموږ استاد د پانتو نور ماشینین هم میلمانه کړی دي تام را سره لاشه
یاره فریدا که زما مانینو له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارزی
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی ولی پانډیوالی نارزی
جبار چرسی دی داسې نیوی چې خدای مکه تام په نشور سره اخته شي
زه تا ته دومره ساده ښکاره شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا او وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس واخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه الک دی پانډی والی ارزی زه ډیر ور باندې ګران یم او پات سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی زه اوته څه کو بابا.
یوازې چرس نه دی پرونی د پانتون مخته لیو پوډری سره باندار کاوه دا سینوی چې پوډری شوی وی او ته به نوې خبر.
نو له پوډری سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي او چرس خو زه عادي کار دی نور ماسلین هم څکوي.
نور استا خوخه ده زه ستا لپاره وایم دا سینوی چې په نشو اخته شي خدای مکه هم به پانتون نه پاتې وي او هم به ژوند ته باشي.
یا راجمال جانا تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم غم یې مه کوه زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه یې هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي
که میلمستیا ته راسره نه ځي سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی فلانه دی او ډینګه دی ځانو چې ته نه ځې زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
ځه زه پوهېږم.
اوکه
اجمل يم د فرید د پانتون هم سنفي. السلام علیکم موري.
وعلیکم السلام. زو استری مچه
خیر یو سی موري تم ستړی مشی
راځه زو کور ته ولاړ شو د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم را باندې نه وخت کیږي زمون پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. ولی شاړی موري خبره ده
کاش کس ماسین تا پشان روغ هم جور وی
ولی موری خدای ده خیر کی پا فرید تا شوی دی؟
فرید پا فانتون که دیوان دیوال ده لاست چرسی سوی پا نخصو تایی که چو کورت ناخی دیو پودری سر این دیوانی سو بس خوچ دیو مر سر پودری سو.
فرید او شیر ده اینو؟
فرید چو میاشی که جو چو کورت ندی راغلی پلاری دواوارا پا دست پینا جیر پسیم ناری کورته راوس او بیرته ورته ستیا دی نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي، مړه به وي هم به که ژوندی وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.